د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي رول
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی همني منړی او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمو سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلما تخرغلاست و ایستری مشی بخیر اخی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبر دی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستری کیګو په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکوو چې مونږه دغه هیواد طبیعت لرو دغه جغرافیا طبیعت لرو زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي د خپل د هیواد عقاید ته احترام وي د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وي درناوی وي او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د ته په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچه پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لارې او سره د شخصي کاروبار لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي صادقانه خدمت وکړي اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په څو ډلو وشمیرو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي مو متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کرده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې، هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي، او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغو پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم، افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په پښو دروي، د افغانستان اقتصاد به په پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هېواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک وو مجاهدین وو او څوک نه وو، باید د دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هېوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوې ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان یې ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان یې خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلا لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هېوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هېوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هېواد له پرمختګه لویږي، هېواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هېواد پرمختګ ونه کړي نو طبعا د ژوند به هم پکې نه آرام وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه آرامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد آرامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همداسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ، زه نو لغت څکم، زه باید دا کار وکړم، که دائم مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او مونږ ولیدل په تیره کې، مونږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد د ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت. قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیر چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره، میگه برو چی کنم زن چیز میده.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي، بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخي شوې دي. چیرې تک د کالیا وستل د ډوډۍ خوراک د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کې وي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تېره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي، ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتی ما چی میکنی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سرت
وایي. ز ښار ته ځم، بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې، زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده، راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې، نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پای ازی بغ آمده بود، به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمنو لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دی ستونزو دی حل لپاره مشوره و سرکه بی. وی په یو شمیر کورنه و که لماشم توب سخه الکانو تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبر منل کیگی.
دی وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي، میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و، او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولی شم ویم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړیو ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، دا یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځې ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنیو ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده. ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه او سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي، د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاثیر نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډیر ښه د دې د حل لاره به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي ځان زیات په هغې باندې یعنې خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او ان تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه او احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري او درناوی احترام ورته وشي په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود د دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زه د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لار لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي او د کلچر دود د دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د دستور فرق ولري خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخکې ودرېږي. زما کور کلی زما انډیوال زما شناخته یا نور ملګري مواري پورې چې ولا د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده هغه ذهنیت داسې جوړ شوی همداسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجانې سره مېرمنې سره په یوه لار روانې او کوایې چې نشاته مې راځي
ذهنیت همداسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسره لاړ شي. یو خدا د شاغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور شهر جوړه سره زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې مېرمنه یوازې دروانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت چې خپلې مور سره مېرمنې سره خویندې سره زه همیشه به ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت لپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لاره ورسره وي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم ذهن او سوچ او فکر چلي دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو مېرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود هغه ما داسې یو څه لیدلي د موږ تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوو معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لاره روان وي او یو مېرمن ورسه کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې مېرمن ده دا باید د دو پاکې روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید د نارینه خدمت وکړي. نارینه باید احترام وکړي. اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیر دا مسله په دغه دود درکم تبیره ولا لا یو ځای به نور سره کېدل په دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغه ته به چې شاته و دریګه دکاندار سره په خپل خبرې کړل بیا هله 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 چراغ له نو په حساب په دغه شلکلنې دورې ته شلکلنې دورې ته په کابل کې اوس هم داس خلکو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به په غیږ کې و او ماشوم به ممکنه اخستا خلته به یې نه ته اخستا یا بکسر یا خلته چې به پلاس یو او د سړي په شان کې روانه اوس دا دوه دلیل دو ته ویل شي یو خو هغه چې ناپوهي و او ناپوه او بی سواد کورنۍ کې دا خبره ډېره هغه ده دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ښایي وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي که ته ته مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره ده ټول عیب دی ما زښته ډېر دا سمې لیدلې په لوسترګو هم یې په اطرافو کې لیدلې هم یې په کابل کې لیدلې دي نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي یعنې درسې سم نه وي ویلی دوهم خبر ما هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده دریمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي هغو حساب باندې په ډېر کورنۍ کې دغه مسایل شته
که راسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختی فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي که د اولادو روزنه برخه یې که د کور نور کارونه وي او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي
بنیادي او حساس ځای چې د ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی اوس ګورت نارینه ووځي بیرون کې کار کا کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید څه وکاږي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده هم د کور آشپزه ده هم د کور جارکشه ده هم د سرانه حتی د سرانه د خس و بیساب و واښه و د دوشیان و اوړي ورو وړلې کور ته دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کي کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي اول به دې نارینه وو ته ټکله ورکوي وي یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمي وي دوهم به یې ښځو ته سمي وي درېیم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته په ننګرهار کې هسکې مېنې ته موږ ولاړلو کټونه یې سم کړي وو د کلاب مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو کټو باندې نارینه ناست وو یوه کټ یې ما ته هم ځای سم کړی وو یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله خبرې م وکړلې خلک ټول شول ان مازدیګر هم دغلته موږ د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې ماده میرمنې چیرې دی ویلې خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه رسي سیر ته وخندل ویې نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و دې بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده دا حق خو موږ نه لرو چې تنها وکړو چې څوک وي موږ په دومره پوهېږو چې په دوکه کې کومه میرمن ارغلی ده یعنی دومره دی خوارې وي دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده زه پکتیا ته ولاړم زه فرا ته ولاړلم زه همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې څو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله ښه به د کور ونه لوېدله ډاکټر ته چا نه بوله خو دا په خپله غږ نه کړه دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کړه اوسه د مغزو قرار هم کې راغی نارینه مخکې شي هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي دا په دو مانا نه ده چې وړ دی نوم یې د نارینه دی هغه باید مخې ته ولاړ شي دی باید که شپیته کلنه ده کتیه کلنه باید شانه پسی روانه متاسفانه ده اغا نمانیلی انانات دی چه و موه بانده منده شیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هاده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته یې ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی غرتو پرتو خرونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر و. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډیره خطرناک و. چې ما بهتر وي چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به که چیرې دوی چیرته تلل نارینه به مخکې و او ښځې به له خرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیروني، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړي وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به یې پوګاوه، خو څو حامله دلته تللی شي. ته په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په غو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، د ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شموله نظام، ده همه شموله نظام یا ده همه شموله خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغا نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده، ده همه شموله ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی، خیه کلی، بدی کلی دی. افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چیرو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیلی او داسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني، هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تروسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
بل رنگ مذاپ شاد بل رنگ مذاپ پگلانو کی او گل دی لایز ما زڑے د بل دی جوان کی دزوانی
تا نوزی ساده